라디오. 라디오 아자디.
السلام عليكم احمد شبريم ستاسو كوربا په افغانستان کې د ورستیو ورشتونو او سیلونو لامل د قربانیانو شمیر اوله سلطه ورسید په قربانیانو کې د وی کورنی هغه 15 تن هم شامل دي چې په هرات ولایت کې د خپل کور د چت نړۍ ټول عملې د پنځشنبه پر صبر کړ د طالبانو ستر محکمې اعلان وکړ چې د نوې میلادي کال په لومړۍ ورځ اته تنه پر اسکان بلخ او ننګرهار کې د غلال واتت شخصي حریم ته دننه وتلو زنا او الکولي مشروباتو د پلورلو په تور په عام محضر کې په درو وهلې دي د طالبانو د ستر محکمې په وینا دغو کسانو ته د 9 درو سربیره هر یو ته تر 2 کلونو پورې د 5 سزا ورکړل شوې ده تر دې مخکې پرون د طالبانو سترې محکمې په یو بیان کې وویل چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د دوی د دولت له لوري شپږتنه اعدام شوي دي او یو زر یو سره 13 نور په مختلفو تورونو په عام محضر کې په درو وهل شوي دي د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو نړیوالو مؤسسو بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې په عام محضر کې له اعدامونو او خلکو ته له سزا ورکولو لاس واخلي ځکه چې دا ډول سزاګانې د بشري حقونو له نړیوالو اصولو سره سمې نه دي په قطر کې د طالبانو سفیر سویل شاهین یو ځل بیا له ملګرو ملتونو غوښتل چې د ملګرو ملتونو څوکۍ د دوی حکومت ته وسپاري سویل شاهین د پنځشنبه پر ورځ وویل چې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان څوکۍ ترلاسه کول له څو پلوه طالبانو ته مهم دي یو په نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي بل به د افغانستان کنګل شوي پیسې دوی ته وسپارل شي او نړیوالو مرستو ته به لاسرسی پیدا کړي له تیرو سر باندې څلورو کلونو راهیسې چې طالبانو بیا ځلي کابل نیولی دی ورته غوښتنه له ملګرو ملتونو کوي خو ملګري ملتونه له دوی څخه غواړي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي او یوه ټول شموله حکومت ته لار پرانیسي ایرانی چارواکو نن د ایران په بیلابیلو سیمو کې د اعتراضونو د مخنیوي لپاره چمتووالی نیولی د اونۍ له پیله په ایران کې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو لاریونونه پیل کړي دي د دولت تر واک لاندې رسنیو او د نړیوالو بشري حقونو ډلو پر راپور ورکړ چې د اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او لاریون کوونکو ترمنځ دا خوډب پر مهال لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي حکومتي رسنۍ معترضانو ته د بلواګرو خطاب کوي او هغوی ملامتوي ایرانی چارواکو تر اوسه دغه راپورونه نه دي تایید کړي او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم ونه شوی کولای چې دا راپورونه په خپلواکه توګه تایید کړي ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري سیلابونو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیان اړولی وړاندې د وروستیو پیښو جزئیات درسره شریک کړو په یوه تحلیلي مطلب کې به واورئ چې څرنګه له سیلونو خپله سیمه خوندي کړو او د سیلونو د بهېدو علت څه دی
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره
په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څرنګه و د اقتصادي چارو له کار پوه آزرخش حافظی سره شکه دلیم
و دا اقتصادی وضعیت موجی لرو او دی یو سیاسی مناسب بستر نشتون بیا هم دا چه اقتصادی وضع سویدی دا دی قدر ولدی
دا کرکت لوبغاری مو یوازی دا لوب و پنندارو نخوشاله کلی دا افغانستان دا ملی لوبدلی زین و لوبغارو خیریه بنسط نجور کلی پرون دا رحمان الله گربز دا خیریه بنسط للوری دا سی افغان تا دا جور شوی کور کلیانی وز پرل شوی چه دا بی پیلوت الوته که پمرید که چو میاشت مخ که کور ران شوی و
دا کور دا جوان دا بنسطی دا ساتیا و سرسان جور شوی چو لک تر لگه دا سر سیوره امن او ثبات و رکی
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وای ورستیو رښتونو او سیلابونو یې کورونه ویجاړ کړی دي دوی زیاتوي چې اوس په دې سوړ ژمي کې بې سرپناه پاتې دي د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې هم راپور ورکړی چې په 12 ولایتونو کې سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي جزئیات په دې راپور کې
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو زیانمن کړي دي. ځینو دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د دغو طبیعي پیښو له امله یې کورونه په بشپړ ډول ویجاړ او بې سرپناه شوي دي. د هرات ولایت د شیندن ولسوالۍ اوسیدونکي یونس ازادي راډیو ته وویل،
کورونه په بشپړ ډول تر اوبو لاندې شوي. شکر دی چې د سر تلفات نه لرو، خو مالي زیانونه ډېر زیات دي. ټول خلک زیانمن شوي او ار شوی چې خپل کورونه پریشتي.
د فراه ولایت اوسیدونکی شیر احمد وایي چې د دوی په سیمه کې ټول کورونه اوبونی ولیدي.
سیلابونه کورونو ته ننوتي، انګړونه یې ویجاړ کړي او ډېر تاوانونه یې اړولي دي. له حکومته غواړو چې زموږ کورونه بېرته ورغوي او د سیلونو د راوتلو مخه ونیسي.
د دوی په خبره کې پر وخت مرستې ونشي، د سخت یخنۍ له امله د بشري ناورین خطر موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېرو درې ورځو کې د افغانستان په 11 ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. یاد ادارې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په یوې اعلامیه کې ویلي چې له دې امله 240 کورونه په بشپړ ډول او 1560 نور کورونه په جزوي ډول ویجاړ شوي هم دي. کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه هغه ولایتونه دي چې زیانمن شوي دي. د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ملي ادارې همدارنګه د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله د 1240 د تلف کېدو او نږدې 14,000 جریبه کرنیزې ځمکې د ویجاړېدو خبره هم کړې ده. د دغې ادارې د معلوماتو له مخې په تېرو درې ورځو کې د دغو ورښتونو او سیلابونو له امله 1,350 کورنۍ زیانمنې شوي او 219 کورنۍ بې ځایه شوي دي. افغانستان له هغو هېوادونو څخه دی چې د اقلیمي بدلونونو پر وړاندې ډېر زیانمن دی او اوسیدونکي وخت ناوخت د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د سختو بارانونو او سیلابونو له امله له ځاني او مالي زیانونو سره مخ کېږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM هم وایي چې افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخامخ کېږي او په ټکو یې اقلیمي بدلونونو د دغو پیښو شدت او پایلې لا زیاتې کړې دي.
په هرات کې د پنجشنبې په ورځ د یوې کورنۍ د 5 غړیو له وژل کېدو وروسته چې د خپل کور تر چت لاندې شول، د وروستیو ورښتونو د قربانیانو شمیر په افغانستان کې 1200 ته ورسید. افغانستان په نړۍ کې له هغو 1200 هیوادو څخه یو دی چې د سیلونو له ګواښ سره مخامخ دی. د سیلونو د مخنیوي لپاره څه کولی شو او څرنګه ځانونه د سیلونو له خطره خوندي کولی شو؟ یو له هغو طبیعي آفتونو چې افغانستان تهدیدوي سیلونه دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقیق ازادي راډیو ته وویل چې د چاپیریال بدې اغېزې له وچکالي وروسته د سیلونو بهیدل دي.
د سیلابو راتګ مستقیمه اړیکه لري د اقلیم له بدلون سره. په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په دسا کې چې کوم څېړنې سمې دي، هغه دا دي چې په افغانستان کې په دوه کټګوري کې سیلابونه دي چې خلکو ته ډېر زیان اړوي.
د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د 2023 او 2025 میلادي کلونو په ترڅ کې د سختو سیلونو له امله تر 2,800 ډېر کسان مستقیما اغېزمن شوي او شاوخوا 1,000,000 نور تر خطر لاندې راغلي دي. د راپور له مخې سیلونو د سلګونو افغانانو ژوند اخیستی او شاوخوا 40,000 کورونه یې ویجاړ کړي دي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر د وچکالی او سیلونو د بهیدو د تړاو پاړوي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکه چون ځمکه وچه او هغه خړه او خاوره او د شان ځان سره جوړه کوي، د غرونو ناتیګي او نور جغل او فرش ځان سره راوړي، هغه د لاندې اور سطح ته او په اور سطح کې د هغه تراکم صورت نیسي.
په افغانستان کې بارانونه د پخوا په څیر په خپلو وختونو نه وریږي. په ځینو سیمو کې بې وخته ورښتونه د ستونزو سبب کیږي. د کندهار د شړې ولسوالۍ اوسیدونکی حاجی عبیدالله وایي،
بارانونه چې دی وسته د اکلین بدلین په خاطر باندې د بارانونو نسبې موسم ووسی ډیر شدید سیلابونه راځي. د شدید سیلابو په ترڅ کې موږ زراعتیم ځکه دا زراعتیم ځکه وړلې بیا موږ امپیو والا تعرضې وکړي دغه سنادي جوالونه ته منظور کړه. هغه جوالونه چې ته منظور کړه دیوال راته ولی هم ځوانان په کار رااله ډیر موږ راځي ډیر جن خوشاله چې موږ ځوانان په کار اختصوله او هم ځکه موږ د سیلاب د وړلو محفوظ شوی هم کانال د سیلاب د وړلو محفوظ.
د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د ملګرو ملتو پراختیایي ادارې د ملګرو ملتو د اوبو او کرهنې مؤسسې یا فاو یو شمیر نورو مؤسسو او ادارو د کندهار په شمول د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د 2015 کال په ترڅ کې استنادي دیوالونه جوړ کړي دي. نړیوالو مؤسسو د تیرو څلورو کلونو په ترڅ کې په سلګونو چکډمون هم ودان کړي دي. د اوبو چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر چیک ډمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره اغیزمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبه راټولې ګلته په دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي. چیک ډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې له بل خانه د اوبه د ځمکه ساتنې ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
د ښاغلي بهیر په وینا د ولسي خلکو لپاره دا ګران ده چې بندونه جوړ کړي. خودوی د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره کولای شي چې ونې کیشته چې د نرمو بارانونو سبب کیشي او د سیلونو مخه نیسي.
شنواله ډیر تاثیر لري. مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کې دي هر ونه چې دغه اکسیجن دی او شتاپارو لپاره اکسیجن تولیدوي سرسبزي چې دا سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یو بل ګټه ده چې دغه ونې خپل ممانعت کوي د سیلاب. دغه د سیلاب بیخونه چې دي دغه د سیلاب ټول زیاتره شه هغه صوتی کده په کری د غیروجن بغیر چورته و یا انتقال د خاور له وزانه بل زاته کچیرته ونه دی ونه بیخنی هغه ټول هغه کنټرولی.
د ملګری ملتو د یو شمیر راپورونو لمخې لتیرو لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د سیلونو د تلفاتو شمیر زیات شوی او سربیره پر دې چې ورشتونه په شمی کې زیات وي تلفات یې په وړ کې زیات شي. په دې اړه د اوبو او چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سرید وای
دا ورښتنه په دوبې کې ډیر منطقوي او ډیر شدید کیدای شي ځکه چې په دوبې کې هوا ګرمه ده او په یو درجه ګرمواله چې ډیریږي د هوا بخارات او فیصد ډیر بخارات ځان سره نیسي او دا د ابرونه چې دي دا ډیر وزمین او ډیر د نامده ابرونه تشکیلیږي. نو دا بل باس دی چې په دوبی کې دا خطر شته او په ژمی کې داسې بارانونه چې ډیر منطقوي وي او شدید وي دا ډیر دا احتمال ضعیف دی ځکه چې هوا ساړه دی او په ساړه هوا کې ابرونه دومره لامده نه وي. نو دا کوي هم بیا دا یو وسیع ساحه نیسي یو داسې یو کوچنی ساحه چې هلته ډېر شدید باران وشي د دې احتمال په ژمي کې لږ دی.
د راپورونو له مخې د سیلونو له امله په افغانستان کې د تلفاتو د زیاتېدو یو عمده علت خوړونو او سیندونو ته نږدې د کورونو جوړېدل دي. د اوبو چاپیریال ساتنې متخصص نجیب الله سدید وای که یو خوړ کلونه کلونه هم وچوي ممکن یو ورځ پکې سیلو به شي او کله چې د هوا وړاندوینه کیږي چې په دې سیمه کې د سیلونو د بهیدلو امکانات شته دغه خوړونو او سیندونو ته نږدې سوګن باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. شغلی صدیق د خوندې ځایونو په اړه ساجر راټوته وویل
په نورې وادونو کې او په اسلامي وادونو کې د جمعاتونو د موقتی مسکن کې دای شي د حالاتو په د سیلابونو په حالت کې کنه نو جمعاتونو مکتبونو مدرسې دا ځایونه دي چې په دغه حالت کې باید خلکو ته مسکن موقتی مسکن ایجاد کړي.
شغلی سدید زیاته کړه چې د سیلونو په برخه کې پوهاوی ډیر مهم دی چې خلک په وخت خبر شي. خود نو موري پوینا په افغانستان کې په دې برخه کې ستونزې شته.
ډیر خلک راسنې او تام لاسرسي نه لري نو دا پوهاوی متاسفانه په افغانستان کې داسې دقیق هم نشي کېدای. مونږ او تاسو وایو چې په دغه ونه کې باران کېدای شي سیلاب راوتل شي خو مونږ دقیق نشو کولای چې وایو چې په دغه ساحه کې په دغه ساعت کې ځکه چې هغه رادار معلومات اړتیا لري. هغه رادار افغانستان کې نشته. هغه رادار چې په دقیقو کې تاسو ته وایي چې دغه موج دغه سپه د بورک زمونږ سیمه ته راځي له دغه جهت نه راځي او دومره باران او دومره ورښت منځته راځي او دلته سیلاب راځي.
په افغانستان کې له ژمي وروسته د واورو له ویلې کېدو سره د سیلونو خطر زیاتیږي، خو د متخصصینو په باور د اقلیم له تغییر سره به دا ګواښ یوازې په پسرلي کې نه وي، په اوړي کې به هم دومره زیات وي او په مني او ژمي کې به یې هم خطر یو مخ له منځه ولاړ نه شي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د خوست په ګوربز کې پرون هغه کورنۍ ته د نوي جوړ شوي کور کلی وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تېر نومبر کې د ډرون په یوه برید کې ویجاړ شوی و. پر دې کور چې څه د پاسه 1,000,000 افغانۍ لګښت شوی، د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ په مالي لګښت جوړ شوی دی. د سیانمنې کورنۍ د یوازیني پاتې کس نور اسلم څرګندونې هم په دې راپور کې اورېدلی شي.
د ګوربز د شیرشی په غړی زسیمه کې د رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندۍ کس نور اسلام او د هغه ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې سمود مخ کې ډیورن کرخه ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یاد کور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګوربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلي کورنۍ د پات یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخ وویل
رحمان الله ګوربز خیریه بنسټ د همدې احساس له مخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه بلکې د دې ځورېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې یو پیل وګرځي. دا کور د ژوند له بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لک تر لګه د سر سیوری، امن او ثبات ورکړي.
که څه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمبارۍ کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې و، خو د دې لپاره چې یوازې نه وي نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر و. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي
دومیش د غری خلکې خورون غریبون خلکې هم زه په دوبۍ کې و، خو صاحب دم راغنه رو ګټله تنخواه چې هم صرف و په میتر لګله هغه پنیا شولا شو بیا چې ته یوه داسه بودی د مانځه درمي چې سزینه زار مولینا ټیپک دا د هر شی د مانځه درمي دا یو غټه خبره ده. شو دا میزیس کلا نو شو په زرته موکا جوړولای لکه دا هیڅ کیمر غولې دی په دا زر موکاو میز نه شو دا بودی کړل.
قومي مخور وای ل زیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د هغه د بیړنې یو اړتیاو ته رسیدنی او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټوري تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغوی لاسنیوی وکړي. یو تن قومي مخور حاجی حافظ الله جان وویل
که په یوه سخت سوړکه یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیرنه کمباله په تو وچوي نو تو ته خو د سوړنه خامخا سي خاطر سي نو خامخا هغه کمبال اقصان ومنه بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خلکو څه کوي چې دا ته تموم انتقاد د دغه هغه کوم مننه نه کوي او خدای دا وکړي چې نه داسې خلک سره داسې مظلومونو سره وشي دا ډیر کومک ژوند ته ګډوي ژوند نه وتلی و ژوند ته یې ګډ کړ ډېر میش دغه شو دي.
یاد دیوی د ډیورن کرخې په اوږدو کې چې اوسیدونکي تر ډیره پښتانه دي مخکې هم څو سواره پر ملکی خلکو د بمباری او توغندوی بریدونو په خرامې څه شوی چې پړای د پاکستان پر پوز اچول شوی ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوکرات وسوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیتي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
لا خبرونو ور اخوا په 2015 کال کې د افغانستان اقتصاد څنګه و؟ نړیوال بانک راپور ورکړ چې د افغانستان اقتصاد په 2015 کال کې 4.3% وده وکړه. د پیسو نړیوال صندوق IMF تر کال مخکې وده 2.6% اټکل کړې و. د اقتصادي ودې موضوع مې د ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو لپخواني مشر آزرخ شافیزی سره شریکه کړې ده.
دا خبره ده چې پسله سو کال چې دا وده په افغانستان کې صفر و یا ته د پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول دوه کالو کې د صفر وو تر صفر څخه لاندې بیا په دریم کال کې د 2.5 سلنه پرمختګ وشو د نړیوال بانک د راپور له مخې او بیا سږ کال دا 2.5 سلنه شوی دی دا ښه کار دی اما کافي نه دی ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دی د نیشوا شوي اقتصاد موږ نه لرو په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي او دغسې هیوادونه مثلا په هندوستان کې تاسو داسې ژبه ولیدله چې تقریبا 10 کاله کېږي چې دوی تر 8-9-10-12 سلنه دوی اقتصادي وده لري او چین هم همدغسې یعنی ډېر ګړندی پرمختګ درلودل افغانستان تر هغو څخه ډېر آزاد فضا د اقتصادي ودې لپاره لري په دې خاطر موږ باید 40-50 سلنه په کال کې وده ولرو تر څو دا ورسته پاتېوالي جبران کړو خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دی او باید خوشحاله اوسېږو
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوي دي د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوي دي او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده علت یې څه ده
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلي چې دا اتاق تجارت او سرمایهګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان ډېر هلې ځلې کوي او ډېر یو شور ځواک سره غواړي چې خپل هېواد ته خدمت وکړي تاسو ته پته شته چې اوسنی تجاري اقتصاد د افغانستان او صنعتي اقتصاد د افغانستان او معدني اقتصاد د افغانستان خصوصي سکتور پورې اړه لري او د دولت رول یوازې تنظیمونکي په حیث او قانونګزار په حیث یا قرارداد ورکوونکي په حیث پاتې شوي دي یعنې کوم قوي غښتلي دولتي شرکت شتون نه لري چې دا ملي وظایف ترسره کړي نو دا سره له دې چې په افغانستان شرایط سم نه دي اس یو دی پر سپندل پیژندل شوی نه دی پیژندل لکه یوازې روسي له خوا اوسنۍ حکومت د افغانستان پر سپندل پیژندل شوی دی او خارجي مرستې د یو اقتصادي ودې لپاره شتون نه لري په غوڼه هم په لوی کچه شتون نه لري بیا هم د خلک زړه کوي او راضي او په غوڼه کوي او دا وده متناسب دی هغه اخلاص او پنګونی چې خصوصي سکتور د افغانستان هلته کړي حکومت هم دوی ته زمینه مساعده کړې دي او دوی وایي چې زموږ سیاست هم اقتصاد محور دی ما چې د ځینې مشرانو سره د اتاق په غونډو کې ګډون کړی دی په شمول د معاون اقتصادي رئیس الوزرا دوی ویلي دي چې زموږ سیاست اقتصاد محور دی او په دغه هکله د سوداګر لپاره زمینه برابرېږي او څخه حمایت کوي دا د دې سمون ګرځېدلې دي چې سره له دې چې اوس موږ یو ریاضتي اقتصاد لرو خارجي مرستې نشته یا د څلورم کال تېر شو د پنځم کال دی چې هېڅ د جدي مرستې نشته دي یوازې په نور مسایلو کې بشري او نور مسایلو کې وي اما په اقتصادي ودې د بحثي دي ودې لپاره مرسته نه ده شوې سره له دې بیا هم څلور سلنه یا څلور اعشاریه دوه درې سلنه وده ده ښه دي اما کافي نه دي
حافظ دي صاحب په 2015 کال کې په افغانستان کې انفلاسیون د راپورونو له مخې ټیټ و چې د سیمې د نورو هیوادونو په پرتله د ځینو هیوادونو په پرتله کم دی څرنګه دا څرنګه په داسې حالت کې پاتې شوی دی
سږ کال زموږ یعنی په آخري میاشت کې چې اوس په تکرارلو یعنې د جدي په میاشت کې د قوس په میاشت کې 4% انفلیشن یا تورم او دا هم د منطقي پرتله زیات نه دي او علت یې دغه دی چې اول خو بیا هم راځم دې ته چې هېڅ شی قلت نه لري یعنې ذخایر د خصوصي سکتور د دوکاندار څخه نیولې تر عمده فروشه پورې دا ټول ډکې دي او قلت دی مواد نشته دی و دی خاطر ویره نسته چه دیویری لمخی دی بزنس ایکولوژی دی اساسات پر بنسوت خلق دا ویر ولدری و شاید زیر مکه پخول کرو میکیم کول داده دی چه امنیت سا لار اخلاسی دی انشاءالله قیمتی نکیشی و دی ضرورت پانوال شاید نیسی یو دلیل دیده چه قیمتون لوریش دی او دا ویره دا چه خلق دی نامی لاملا یا عدم اتمنان لمخی زی دی ضرورت سخه زیاد شاید نیسی او داز خیال لبین زی او کل چه مال کم سی بیا قیمتون پخبل یعنی تقاضا لمخی لوریش دی پا دی خاطر یو دلیل دیده دا یو جنگ او جگل نسته یا دیر لج دی او لاری امنی دی داخلی زی او رازی او مزاحمت نسته پا دی خاطر باندی دا قیمتونو باندیم دیر عیزه که او قیمت دی تمام شد دی کالا را دی تیر مخی خو پلار که پاکون او یو چه تا در ورکی دی دا ترکون پیسیش که ورکی دلی بیا مخالفین هم که دو دیس خمالیات اخیستل بیا دولت هم اخیستل و دی خاطر باندی دا قیمت تمام شد دی جنس دیر ورکی دل اوس محل دا شاید نسل
دی افغانستان پی اقتصاد باندی دا 2015 کال پا جریان که دو فشار ته کڅو کوګوري یو خدای چې د افغانستان نفوس په چټکۍ په زیاتېدو دی بل ورته له ایران او پاکستان په میلیونونو افغانان ستانه شوی دی څه فکر کوئ چې دغه فشارونو د افغانستان په اقتصاد باندې څومره منفي تاثیرات کړي
او دا خو داسې دی چې ما مخکې ارز وکړ چې باید زموږ وده شل سلنه یا 15 سلنه وي په دې خاطر چې 2.3 پوری سلنه پوری زموږ د دیسو وده ده د نفوسو وده ده هر کال 2.9 سلنه پوری د نفوس زیاتېږي او په عین زمان کې دا کډوال راځي افغانستان ته دا هم یو اضافي بار دی په دې خاطر باندې دا ټول سره وسنجو د 3 سلنه تقریبا زموږ نفوس زیات شوی دی په دې خاطر موږ یو اقتصادي رستخیز ضرورت لرو چې د ټول منابعو په ګټه اخیستو سره وکولی شو چې حداقل 10 سلنه اقتصادي وده ولرو او انشاءالله زه امیدوار یم چې که چیرې بیا جنجال پیش نسي او د امنیت په خپل ځای پاتې سي دا امکان لري چې د 10 سلنه هم باندې خصوصي سکتور په همت او د حکومت د زمينه سازي پر بنسټ د امکانات ترلاسه
حافظي صاحب د ملګرو ملتونو د ځینو راپورونو له مخې پر افغان ښځو او نجونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شاوخوا 1 میلیارډ ډالر زیان اړولی څرنګه دا خبره تر کومه ځایه پورې دقیقه ده
څو تا ستاسو وکم چې داسې نه دي چې دا ټول شیان ګل ګلزار دي او هر شی په خپل ځای دي مشکلات او ستونزې ډېرې دي د مثال په توګه که چېرې نیمایي د نفوس د هېواد تعلیمات عالي څخه بې برخه اوسي بیا خو ډېر مشکلات راځي او په عین زمان کې دا ښځینه خو د اقتصادي فعالیتونو څخه دوی منع نه دي اما د مدیر په حیث یا رهبر په حیث په اقتصادي ډګر کې شتون نه لري اوس هم د بنوالي همدا ښځې کې په اطرافو کې دا کرنیز حاصلات چې راټولېږي بیا هم دوی مرسته کوي خپل خاوند سره او خپل زوی سره او مور سره دا خو جریان لري ولې هغه هېواد چې نیمایي نفوس یې
نړیوال بانک د روان 2018 کال په ترڅ کې د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې پیشګوئی کړې ده چې ممکن 3.8 وي تاسو مخکې په خپلو خبرو کې یو څه امیدواري ښکاره کړه چې ممکن اقتصاد وده بهتره شي اوس ساعت کال کوي چې په د 2018 کال په پیل کې به وده څرنګه وي
اول خو باید ارز وکړم چې دا هر بنده چې دی یو دریشه ده د نړۍ په لور دا زموږ بنادر چې پاکستان سره خلاصېږي دا ټول بندې دي دا زموږ نه یوازې د وارداتو لپاره خنډ راځيږي په عین زمان کې دا زموږ صادرات لپاره هم مشکلات پیدا کوي او تکنیکي نو هلمن یو چی دا لار زر تر زر دی بیملی خواخوږی پر بنسټ خلاص شي او دا نه دا دا نه یوازې زموږ په ضرر دي بلکې د پاکستان د مولدینو او مسالکینو په ضرر هم دي. منطقي انتیګریشن یا هغه همګرایي اقتصادي تکنیکي نو که دا لاره خلاصه وي او دا لګښتونه د اقتصادي فعالیتونو لږ شي زه یقین لرم چې دا وده تر 15 سلنه هم زیات وي.
افضل صاحب ډېره مننه.
آزادي رادیو.